د ازادي رادیو ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم. سات په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. د پښتو خبرونه مو تر 15 بجو ده. تر 15 بجو به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تازه رپورټونه د خبروونکو څخه وړاندې سي. اول به خبرونه واورو.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان دولت له ټولو مخالفینو څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو باندې دې حمله نه کوي. نن غرمه مهال د خوست ښار د ښاروالۍ په مارکیټ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی مړ او یو بل ټپي شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید میر حسین موسوي پر ولسمشر محمود احمد نژاد تور ولګاوه چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه یې درواغ ویل. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان دولت له ټولو مخالفینو څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو باندې دې حمله نه کوي. د غوړندیز وروسته له هغې وشو چې د افغانستان د دولت مخالفینو په دې وروستیو کې په کندوز کې د ملګرو ملتونو په یو سیمه ییز دفتر باندې راکټي برید وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو بیان دی ډاکټر نیلاب مبارز رسنیو ته وویل چې مخالفین باید داسې اعمال تکرار نکړي او ملګرو ملتونو پریږدي چې له خلکو سره مرسته وکړي. نوموړي دغه راکټي برید څخه د وختو زیانونو په اړه زیات څه ونه ویل. نن غرمه مهال د خوست ښار د ښاروالۍ په مارکیټ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی مړ او یو بل ټپي شوی دی. د خوست د امنیت قومندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې له پیښې سره په تړاو یې څو تنه مشکوک کسان هم نیولې دي چې دا مهال درې پښتني ګربېګنې روانې دي. له بلې خوا د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې یې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې یوه زیاته اندازه وسلې او مهمات نیولې دي. خبر زیاتوي دغه عملیات په اریوب زازیو، احمد آباد، زرمت او د شواک په ولسوالیو کې ترسره شوې دي. رپورټونه وایي د بدخشان ولایت په ارغشخوا ولسوالۍ کې 15 کوچنیان د ولګې له امله مړه شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي موادو کمښت د دغو کوچنیانو د مړینې سبب شوی او د دې ولسوالۍ خلک دا مهال د مجبوریت له مخې د خوړو پر ځای واښه خوري. محلي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د محل سیمې ته خوراکي مواد استوي. په یو بل خبر کې راغلي دي چې د تخار پروستاق ولسوالۍ کې د وروستیو سیلاونو له امله شپږ تنه وژل شوي دي او په سلګونو جریبه کرنیز مځکه هم ویجاړه شوې ده. د دې سیمې خلک هم د مرستو غوښتنه کوي. نن په مزار شریف کې د زراعت د مسلکي لیسې د ودانۍ په جوړېدو سره د غلیسا د زراعت په انسټیټیوټ باندې بدله شوه. د بلخ ولایت د پوهنې رئیس محمد ظاهر پنهان ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ودانۍ باندې 1,15,000 امریکایي ډالره لګېدلې چې لګښتې د ویسف په نامه د یوې جرمنۍ موسسې لخوا ورکول شوی دی. له مزار شریف څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې په مزار شریف کې د سیندونو د دفتر ودانۍ هم ورغول شوه. دغه دفتر د بلخ، فاریاب، سمنګان، جوزجان او د سرپل د سیندونو د اوبو د تنظیم مسؤلیت په غاړه لري. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال شجاع زیایی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ودانۍ باندې 800,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د نړیوال بانک لخوا برابر شوی دی. او د امین جان خوستری صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې پلیږي: $1.50 یو یورو 98 افغانۍ او 100 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ، یو سودیر یال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 500 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرهی واټس څخه واوري.
د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید میر حسین موسوی پر ولسمشر محمود احمد نژاد تور ولګوه چې د هیواد اقتصادي وضعیت په اړه یې درواغ ویلی دي. احمد نژاد د شنبه په ورځ په یوه تلویزیونی مناظره کې وویل چې په ایران کې د انفلاسیون نرخ په سلو کې 15 دی. موسوی د ایران له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې د ایران د مرکزي بانک اسناد وښودل چې له مخې یې د دې هیواد د انفلاسیون نرخ په سلو کې 15.4 دی. موسوی د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د احمد نژاد اصلي او مهم سیال بلل کیږي. د امریکا د جمهور رئیس یو یاند وویل چې اوباما د شمالي کوریا څخه د هغو خبرونو د خبرېدو په اړه چې وایي دوی امریکایي ژورنالیستانې یې په 12 کاله بند او شاکه کار محکومې کړي دي ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د سپینې ماڼۍ یوه یاند بل بورتن په یوه اعلامیې له مخې وویل چې امریکا نهایي هڅه او ممکنه هڅه کوي چې دغه ژورنالیستان خوش کړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وویل له دې محاکمې څخه معلومه سوه چې د دوو ژورنالیستانو شمالي کوریا ته په غیر قانوني ډول د ننوتو تر څنګ څومره لوی جرم کړی و. د اژانس په راپور کې د محکوم شویو میرمنو لارا لینګ او ایوینا لی جرم نه دی ښودل سوی. د ژورنالیستانی چې د امریکا د کرنت تلویزیونی چینل لپاره کار کاوه په مارچ میاشت کې هغه مهال ونیول سوی چې د شمالي کوریا او چین سرحد ته نږدې د کډوالو د ژوند په اړه راپور برابروه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل پر دې خبریالانو لګول سوي تورونه بې بنسټ دي او شمالي کوریا باید دوی ډېر ژر خوشې کړي. میرمن کلینتن همداراز خبرداری ورکړ چې امریکا پر دې احتمال غور کوي چې شمالي کوریا بیرته د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د تروریزم ملاتړ کوي. د افیون نړیوال سازمان د کسوو او سربیا څخه وغوښتل هغه کسان باید محاکمه کړي چې د 1998 میلادي کال د کسوو د جګړې پر وخت د ملکي وګړو په تښتولو او په زور ورکولو کې شکیل و. په لندن کې د بشري حقونو سازمان په خپل راپور کې چې نن خپور سو ویلي هغه کسان چې د جګړې پر وخت یا ولسی خلک په زور له خپل کورونو څخه ایستلي او یا تښتولي ولا تر اوسه نه دي محاکم سوي. د بالکان د جګړو پر مهال 3000 البانیایان د سربي قواو لخوا وتښتول سول چې تر اوسه لا درک دي. زموږ غلازادي رادیو څخه اوري. د سویډن یو تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي په 2008 میلادي کال په نړۍ کې د پوځي اهدافو مالي لګښت بې ساری و. پروسږ کال پر پوځي اهدافو 1.4 تریلیون ډالر لګول سوي دي. دغه رقم د تیرې لسیزې په پرتله 50% لوړ و چې په نړیواله سویه د غیر خالص داخلي تولید 2.4% ته ورسید. په دې معنا چې د نړۍ د نفوس پر سر د یو نفر لپاره 212 ډالرو ته رسیږي. په سټاکهولم کې د نړیوالې سولې تحقیقاتي انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په دغه برخه کې امریکا تر درستې نړۍ ډېرې پیسې مصرف کړي دي. په 2008 میلادي کال پر پوځي لګښت 1.4 تریلیون ډالرو په جمله کې 22% پیسې امریکا لګولې دي. په 2008 میلادي کال چین د لومړي ځل لپاره د پوځي لګښت په برخه کې د نړۍ دوهم لوی هیواد و. فرانسه او بریتانیا له چین څخه وروسته و او روسیه په دې برخه کې 5م هیواد و. دا د دې مهال د نړۍ او سیمې مهم خبرونه.
سرده مزیگر چلور بجه او ات دقیقه سبه. د یو ساعت پښتو خبرونه کې بواوري چې نړیوال بانک وايي افغانستان سره د مرستې یو نوی پالیسي جوړه کړې ده. په دې پالیسي کې پر کومو مسایلو ته اولویتونه ورکړل شوی دي؟ ملګری ملتونه وايي که چیرې دا ثابت شي چې په ایران کې دیش تنه نیول سوي افغانان سبت سوي مهاجرین دي، دوی به مداخله وکړي او د هغوی په خوشي کولو کې به مرسته وکړي. په دې اړه به په تهران کې د افغانستان د سفیر سره هم خبرې وکړو. چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له جزئیاتو به خبر سي او پېښور ته ځو. د قسخانی له بازار به ووري د صوب سرحد په دې تاریخي سیمه کې رپورټونه وايي اوس هغه خانه ګڼه ګونه نسته. په دې خبرونه کې پر نورو رپورټونو سربیره زما سیمه زما مینه پروګرام هم وړاندې کیږي. خبرونی اول مطلب مو له کابل دی. د نړیوال بانک چارواکو ویل دي چې د افغانستان د حکومت سره د کاري ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې د مرستې و نوې پالیسي جوړه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال به د دغه پالیسي پر جزئیاتو رڼا واچوي.
نړیوال بانک ویل افغانستان سره د نړیوالو دوه پر دریمه برخه مالی مرسته د دولت له بودیجې څخه د باندې مصرفیږي چې دې کار د دولت واک کم کړی دی. د نړیوال بانک د دې خبرې سوي اعلانې په عکس العمل کې د افغانستان د مالیه وزارت وایان عزیز شمس وایي نړیوال بانک خپل زیات مرستې د دولت لاله مصرف کړي او دغه بانک پر کېدونکو مالی او اقتصادي مرستو شفافه څارنه هم کوي.
نړیوال بانک یو ځانګړی خارجي نهاد دی چې زیاتره برخه د مساعدتونو د دولت لاله کوي. افغانستان په واسطه کې دوی مساعدت کردی، زیاتره مساعدتونه بلای وردی دقیقه یا محاسبه لری یا شفاف محاسبه لری. نړیوال بانک در افغانستان در مالی سیستم نظارت که
نړیوال بانک دغه راز اعلان کړی چې د یوې لنډمهال استراتیژي پر اساس غواړي تر 2011 میلادي کال پورې هر کال له افغان دولت سره د 600 میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړي چې د ظرفیتونو د لوړولو ترڅنګ اداري اصلاحاتو ته هم کار وسی. ملګرو ملتونو هم د دوشنبه په ورځ وویل چې اداري فساد د افغان دولت په وړاندې اوس هم لوی چیلنج ګڼل کیږي. د اقتصادي چارو یو کارپو او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي د اوسنی دولت لومړني درې کلونه د اقتصادي ودې لپاره غوره وخت و، خو په وروستیو څلورو کلونو کې افغانستان له تولیدي اقتصاد څخه مصرفي اقتصاد ته مخه کړه. چې ښاغلی مسعود وایي دې کار افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته اړ کړ او نړیوالو مرستو هم اقتصادي بنسټونه پیاوړي نه کړل. زموږ د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنو چې د بېوزلۍ کولو له تیوري څخه یې کار واخیست، موږ یې له تولیدي اقتصاد څخه مصرفي اقتصاد ته بدل کړو. حال دا چې موږ قرار قرار له تولیدي اقتصاد څخه برخمن کېدو، اوس د ګاونډیو هیوادونو بازارونو ته اړ یو. هغه بهرنۍ مرستې چې د نورو هیوادونو خلک یې د خپلو مالیو په ورکولو سره راسره کوي، اوس د ګاونډیو هیوادونو جیبونو ته ځي. موږ داسې یو هیواد یو چې خپلې زیربناوې مو نه دي جوړې کړي. مرستې د نورو هیوادونو جیبونو ته روانې دي، آن د برق په تولید او د بود بندونو پر جوړونې هم اونت ونی. یو دغه کار لږ تر لږه د غذایي موادو په برخه کې لږ څه خودکفا کولو. د نړیوال بانک لخوا خبر سوی اعلامیه وایي دا مهال په افغانستان کې 60 نړیوال ډونران فعالیت لري چې مرستې په پاشلې توګه روانې دي او دې کار د ګټې پر ځای تاوان کړی دی. بل لوري ته د بریتانیا یوې خیریه مؤسسې اکسفام هم په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د دې مؤسسې مشر میټ والډمن ویلي دي ډېرې کمپنۍ پرته لدې چې د کار ګټې افغانانو ته ورسیږي له دې هېواد سره له کېدونکو مرستو ګټه اخلي. والډمن ویلي دي له افغانستان څخه په سلو کې 40 بهرنۍ مرستې بیرته مرستندوی هېوادونو ته روانې دي. د نړیوال بانک چارواکي وایي له 150 هېوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه مالي مرستې راغونډوي او په بشپړ توګه یې د افغان دولت له لارې مصرفوي. چې نړیوال بانک وایي دغه کار په افغانانو کې باور زیاتوي او مرستې په سمه توګه خلکو ته رسیږي. افغان دولت هم زیات وخت پر نړیوالو مرستندوی ادارو ژغ کړی چې خپلې مرستې دې په هماهنګۍ او د دولت له طریقه مصرف کړي چې لومړیتوبونو او اړتیاو ته په پام سره پر سمو لارو ولګول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې پرون او نن په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان خبریال عبدالسماد روحاني د وژل کېدو د تلین په مناسبت غونډې وسوې. افغان ژورنالیستانو او فرهنګیانو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د حقونو مدافع ګروپونو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د عبدالسماد روحاني قاتلین دی ونیسي او محاکمه دي سي. عبدالسماد روحاني یو کال مخکې د جوزا د میاشتې پر 18 نیټه د هلمند مرکز لشکرګاه څخه نامعلومو کسانو وتښتاو او په سبا یې مړی د بولان په هدیره کې وموندل سو. د قاتلین لا تر اوسه نه دی پیژندل سوی. د ازادي راډیو ویب سایټ ته کورسی دلته به تاسو د عبدالسماد روحاني د ژوند او د هغه د وژل کېدو په اړه یو تفصیلی مطلب لوستلای سي. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.com. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي کچیرې د ثابت سي چې په زاهدان کې له 14 سره پرتبه دیشته نه نیول سوي افغانان رسمي مهاجرین دي او د مهاجرینو له ادارې سره د دوی نمونه ثبت سوي دي، ملګری ملتونه باید له حقونو دفاع وکړي او په دغه پیښه مسله کې به مداخله وکړي. خو دا به څنګه ثابت سي چې د نیول سوي کسان رجستر سوي مهاجرین دي کنه دي؟ له کابل په دیاړه رپورت لرو.
په کابل کې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي تر اوسه پورې د هغو ډیر شو افغانانو په اړه چې د یوې 14 په تور ایراني ځواکونو نیولې دي دقیق معلومات نه لري او غواړي معلومه کړي چې آیا نیول شوي کسان راجستر شوي قانوني کډوال دي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر د ادارې ویاند نادر فرهاد خبریالانو ته وویل کچیرې نیول شوي افغانان قانوني کډوال وي نو دغه اداره به له حق نه دفاع وکړي.
باید حقیقت ومندل سي چې آیا دغه دیش تنه افغانان څوک دي، راجستر سوي کډوال دي او کنه، آیا دوی رښتیا هم نیول سوي او کیا کچیر کډوال وي. د یو ان ایچ سی آر رول په بشپړ توګه څرګندوي او مداخله به وکړي. موږ به له ټولو حقوقو دفاع وکړو چې خوشي سي.
شاوخوا لس ورځې مخکې د ایران په زاهدان ښار کې د شیاو په یو جومات کې د بمی حملې په ترڅ کې 15 تنه ووژل شول. د ایران حکومت له دغې چاودنې سمدستي وروسته 15 تنه د پیښې ځای ته نږدې په دارو زړول. ایرانی رسنوی د یکشنبې په ورځ په دغې چاودنې کې د لاس لرلو په تور د شاوخوا 15 نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې 10 تنه یې افغانان دي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د نیول شویو افغانانو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړي. افغان دولت هم په دې اړه خپل دریز نه دی څرګند کړی. په یاد شوي خبري کانفرنس کې د یو این ایچ سی آر ویان همداراز په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو د حل په اړه هم د دغې ادارې له پلان نه خبر ورکړ. نوموړي وویل په دې برخه کې یو وړاندیز دا دی چې بې ځایه شوي خلک دې په هغو ځایونو کې میشت شي چې اوس پکې اوسیږي.
د حل للار څخه یو هم چې موږ پرې له چارواکو سره خبرې کړي دا ده چې دوی دې په هغو سیمو کې میشت سي چې اوس پکې اوسېږي. دا یوه دایمي حل لاره ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په 2000 میلادي کال له شمالي ولایتونو څخه جنوبي سیمو ته کډوال شوي دي. شبه دا وي دوی په هماغو سیمو کې چې له 13 کلونو راهیسې پکې اوسېږي میشت سي.
په وروستیو څو کلونو کې په زرګونو خلک د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جنگ سالارانو او وچکالۍ او په جنوبي ولایتونو کې بیا د ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. دوی اکثره خپلو سیمو ته د ستنېدو هیله لري، خو وایي دولت ورته تر اوسه پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو شرایط نه دي برابر کړي.
په رپورت کې مې واوریدل چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي که چیرې دا ثابته سي چې په زاهدان کې له یوې وروستۍ چاودنې سره په ارتباط 10 تنه نیول سوي افغانان هلته رسمي مهاجرین وو، دوی به یې له حقوقو څخه دفاع وکړي او پر دغه مسله کې به مداخله وکړي. خو ملګري ملتونه وایي چې دا لا نه ده ورته معلومه سوي چې دا کسان واقعا قانوني مهاجرین دي که غیر قانوني. همدا اوس راسره له تهران د افغانستان سفیر یحیا معروفي صاحب د ټلیفون په لاین کې دی. معروفي صاحب، تاسو ته دغه خبره معلومه ده آیا دا کسان 10 تنه چې نیول سوي دي دا قانونی مهاجرین دي یعنی سبسوی مهاجرین دي او که غیر قانونی خلک دي؟ څنګه؟
ډیر تشکر. اول ستاسو ټولو اوریدونکو ته خپل ډیر د زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. او په دې خاص مورد کې زموږ سره معلومات چې تر اوسه پورې تثبیت شوي نه دي موجود دي چې ځینې خلک د دغه اخیر واقعاتو په ارتباط باندې زایدان کې د مقامات لفات څخه یعنی بندې شوي دي. د اروپا مورد کې تر اوسه پورې کوم علني محکمه نه ده دا چې څوک په شي کې دي، افغاني دي یا ایراني دي، په دې مورد کې کوم معلومات نشته. موږ به د مورد نه وزارت خارجه سره تماس ونیو. یو وزارت خارجه د هر نوع معلوماتو اول چې دا موضوع باید د زایدان د افغانستان د جنرال کونسل او د دوی د مهاجرون د مقامات سره په دې مورد کې خبرې وشي.
معروفي صاحب، د کوم هیواد د بهرنیو چارو وزارت؟ د افغانستان که د ایران؟
نه، د ایران.
بله، و معروفي صاحب که دا کچیری بله کچیر دا ثابت سي چې دغه کسان د دېشتن نیول سوي کسان افغانان دي، یعنی تاسو خو هیڅ تروسه دقیق معلومات نشته، بیا نو تاسو څه مرسته کولای سي د دوی د په دغه د نیول کېدو په مسله کې؟
البته خو اوله موضوع دا ده چې دوی په کوم ارتباط باندې نیول سوي، په کوم جرم باندې نیول سوي. او معلومدار دا خو واضح موضوع ده، وقتی چه جرمی ده جرم ثبوت او محکمه و داشتن باید صورت بنیسی شده و جرم ثابت سی. نو تر اقا وقت پوری چه مر ده خبر ده جرم پر ماهیت بدی و نپویزو ده حل لاره تر اوز پر مر ندره معلومه، مگر که پدی و پویزو چه ده خلق حال ده غدی تر اثارات لاندی دی یا دوی پا کم جرم او اتهام باندې ول سي دي. نو دا اتهامات باید روشانه سي او دغه په دغه کې باید د دوه مملکتو د اصولو د بینلي اصولو په اساس باندې دغه سره باید معامله وشي.
معروفي صاحب، د ایران څخه د نړیوال خبري اژانسونه او سیمه ایز خبري اعلان چلته دي، وخت په وخت دغه راپورونه ورکوي چې په ایران کې چارواکي د خلک البته د خلکو د شکایتونو پر اساس چې وای چارواکي کله چې کوم حادثه کیږي نو دوی بیا افغان مهاجرین نیسي چې هلته یا قانوني یا غیر قانوني پراته دي. ځکه او تاسو ته دغه معلومات درځي، یعنی تاسو ته دغه پیش در سره ثبت دي چې د ایران حکومت به بی ګناه افغانان نیولي بیا به یې دام کړي یا به بندیخانو ته چولي؟
خو په دې مورد کې مست معلومات همیشه راځي، حتی په د اواخرو کې د ایران دولت مست یو لیست ها افغانانو چې هغه متهم دي په بندیخانو کې دي، یا خصوصا کسان چې په خاچا خو دي کې لاس لودي، د دې لیست مست وړاندې کړی دي چې هغه مست خپل حکومت ته استولي. او موږ هم تماس په دې مورد کې ست چې هغه کسان چې جرم
فکر کوم چې د ټلیفون ارتباط مو قطع سوی دی. په تهران کې را سره د افغانستان سفیر یحیی معروفی صاحب د ټلیفون په لین کې، او د افغان مهاجرینو په اړه معلومات راکړل چې رپورټونه وایي د زاهدان په ښار کې پرستوي چادونو کې د ارتباط په تور نیول سوی دي. د یحیی معروفی صاحب څخه ډیره زیات مننه. او راځو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی امریکایي قومندان بریډ جنرال ستان مک کریستل د افغانستان په اړه د ستراتیژي د بدلیدو پر مسله تازه څرګندونی کړې دي. دغه رپورت به په څو دقیقو کې درته وړاندې شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی امریکایي قومندان بریډ جنرال ستان مک کریستل د امریکا د ستراتیژي بدلون ته په پام سره په افغانستان کې د امریکا اساسي اهداف تعریفوي. مک کریستل تیرونی امریکایي سناتورانو ته په خبرو کې ویل چې د په اقداماتو کې به پام دیته نوي چې څومره دشمنان وشل کیږي، بلکې ډیره توجه به دیته سوي چې څومره ډیر افغانان له تاوتریخوالو ژغورل کېدای شي. اسمت سروان په دې اړه د شغلي جنرال ستانلی مک کریستل څرګندونی د هرالد تریبیون په حواله وړاندې کوي.
هرالد تریبیون وایي کچېری بریډ جنرال مک کریستل دا پلان عملی کړی شي، هغه به په افغانستان کې چې حاضر دمه امریکا بریالی نه ده د بریالیتوب فرصت ترلاسه کړي، مګر کافي نه ده چې افغانان یوازې د طالبانو له تاوتریخوالو خوندي شي. د امریکایي پوځیانو په اشتباهي حمله په تیر بیا هوایی بمباریو کې ډیر خلک وشل شوي، او امریکایي قومندانان د دې لپاره په هوایی بمباریو ډیر احتکاک کوي چې مزکنی قوه یې کم ده. ورسپانه د فراد بالا بلوک پیشی ته د مثال په توګه اشاره کړی، او بیا په همدې اړه د امریکا د دفاع وزارت د تحقیقاتو د لومړنیو نتیجو یادونه کړې چې د امریکایي پوځیانو تیروتنه شي، او دا هم ویل شوي چې امریکایي پوځیان د هوایی بمباریو په برخه کې سخت مقررات نه رعایت کوي چې د هغو پر اساس په ګڼ میشتو سیمو کې پر بمباری بندیز دی. ورسپانه په دوام کې لیکي دا ډول تیروتنې نه یوازې له دې کبله چې ملکیان وژل کیږي، بلکې له دې نظره هم ګرانه تمامیږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له حضور او د وسلوالو طالبانو پر ضد له مبارزې سره پراخ ولسي ملاتړ کمیږي. هرالد تریبیون لیکي افغانان سره لدی چې د طالبانو زور زیاتی ویني چې خلکو ته د منځنوي پیړیو په شیوه سزاوي ورکوي، پر شزو بیرحمانه حمله کوي، د شزو د حقونو مخالفت کوي، او نجونې درس ویلو ته نه پریږدي، خو د بهرنیو ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې له شکل راتلو هم پتنګ دي. د ملګرو ملتو او مرستندوی مسول راپورونو سره سم تیر کال شاوخوا 2000 ملکی افغانان په جګړو کې ووشل شول. د ملکی تلفاتو مخنیوي د کلکو او سختو مقرراتو اجرا کېدو ته اړتیا لري، او همغه سې چې بریډ جنرال مک کریستل غواړي دا مقررات به یوازې په هوایی بمباریو پورې محدود نه وي، بلکې د کورونو تلاشي او د خلکو نیونی به هم پکې شاملېږي. د هرالد تریبیون په نظر د جنرال مک کریستل تر ټولو مهم مسؤلیت به دا وي چې د طالبانو او القاعده پر ضد د جګړې په باره کې د عامو افغانانو نظر بدل کړي، ځکه چې دا مبارزه د عام ولس ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي امریکایي قومندان بریج جنرال ستانلی مک کریسټل سرګندونې مو واورېدې. دای له 2003 تر 2008 میلادي کال په عراق کې د امریکا د خاصو عملیاتي قواو قومندانو د تازه د جنرال ډیوډ مکنن پر ځای په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د ګډو قواو قومندان ټاکل شوی دی. په افغانستان کې د حلقوي سړک د جوړولو پروژه تر کومه حده پرمختللې ده؟ افغان چارواکي وایي ډیر ژر به د افغانستان د حلقوي سړک پروژه بشپړه سي. چارواکي وایي چې د دې سړک د جوړولو کار په چټکۍ پرمخ روان دی. دوی وایي تخنیکی نیمګړتیاوي او د امنیت خرابوالی د دې پروژې د پرمختګ لپاره خنډ وو، خو اوس تر ډیره حده د غستونزې هم لمخې لري سوي دي او ډیر ژر به د سړک د خلکو پرمخ پرانستل سي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه کابل رپورت لري.
د افغانستان د فوایدامې وزارت وایي چې د افغانستان د حلقوي سړک د جوړولو کار تر ډیره بشپړ شوی او پاتې 200 کیلومتره تر کار لاندې ده. د افغانستان د فوایدامې وزارت مرسل ډاکټر محمد ولی رسولی د دوشنبه پورز ازادۍ راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د بالامرغاب څخه تر الملکه پورې د سړک تر جوړولو وروسته به دغه حلقوي سړک ګټه اخیستنه ته چمتو شي.
تقریبا 90% د کاري تمام شوی دي او یوازې 10% پاتې دي. چدا لس فیصد تقریبا 200 کیلومتر کې چې له بالا مرغاب نه تر الملک دي، یعنی مقصد بالا مرغاب نه تر دریبوم او دریبوم تر کلاینا او کلاینا تر الملک پورې دا 200 کیلومتر تر اوسه جوړ شوی نه دي. دا چې خلاص نو بیا ان شاء الله چې ټول سړک القویم بیا خلاص شي او یو نیم کال پس دا 200 کیلومتر چې باید مطابق له هو پروګرام چې مون په خوای لرلې و اوسم لرو بس تکمیل شي.
خغلی رسول وای چې دوی ته د غنو نورو کارونو د ورسپارلو لامل او د یوشمیر امنیتی ستونزو لامل دغه سړک د جوړولو کار لا نه بشپړ شوه. خو د موړی په وینا دغه ستونزې وس هوارې شوې او تمه ده چې ډیر ژر به په امن شو سیمو کې هم کار پیل شي.
دلته په قیصر بل مغاب کې موږ یو مشکلات درلود. بیا د بانک انکشاف آسیایی سره موږ خبرې وکړې. خوشبختانه بانک آسیایی تقریبا 2.5 میلیون ډالر موږ ته تخصیص ورکړ. بیا موږ د وزارت محترم داخلي سره خبرې وکړې. وزارت داخله معذر شو چې دا پیسې دوی ته انتقال سي او دوی تقریبا 15 اضافي پولیس سره ورواستوي او په دې پولیس کې د کېدای شي د امنیت ټینګ کړي. اوس دا پروتوکول رسما اجرا شوی دی. تقریبا نن یا سبا عملا په دې منطقه کې کار شروع کیږي. مخاطر روان یو د دې لپاره روان یم چې کار پیته شروع شي.
د افغانستان د حلقوي سړک په جوړېدلو ټول 3 میلیارډ ډالر لګښت راځي چې لا تر اوسه 2.5 میلیارډ ډالر پرې لګېدلې دي او دغه مرسته د امریکا د متحده ایالاتو د آسیا د پراختیايي بانک او نورو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان د فوایدامې وزارت په وینا دغه سړک په جوړېدلو سره به لارې لنډې او تر ډېره سوداګریزې چارې او د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان به له دې لارې هر کال له 300 څخه نیولې تر 350 میلیون ډالر پورې عواید ترلاسه کړي. خو یو شمیر کارپوهان او عام خلک بیا په دې نظر دي که امنیت دا شان وي چې ده نو د دې سړک جوړېدل به هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت خپل مثبت اغیز ونشیندي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره چین ته روان شو. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری ازادي رادیو ته وویل چې ډاکټر رنگین دتفر سپنتابه د چین د جمهور رئیس مرستیال سره د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په اړه خبري وکړي. د کابل کې د ازادي رادیو خبريال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویاند سره پر همدې سفر مرکه کړې ده.
خاغل فقری کته سو دا وای چې ډاکټر سپنتا به په دې سفر کې لکه مو چنای چارواکو سره وګوري او د دې سفر هغه اساسي هدف څه ده؟
دا سفر د چین د بهرنی چارو وزارت په دعوت کې جوړ شوی دی او شغل د بهرنی چارو وزارت د چین د ولسمشر ماون سره او د چین د بهرنی چارو وزارت وزیر سره ملاقات دی.
فقری سب دا وای چې ډاکټر سب سپنتا به د 100 ورځې لپاره په چین کې پاتې وي.
دا سفر د 2 ورځې لپاره دی او اهداف یې د اقتصادي اړیکو او سیاسي اړیکو تقویت دي او د افغانستان په نقش چې په منطقه کې لوبول شي دا پاتل د اقتصادي نقش د اقتصادي او سیاسي نقش ته د سیمه ایز همکاري او اقتصادي پیاوړتیا پاتل خبره تر کېږي.
ډاکټر سب سپنتا دا سفر په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی سبا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راشي، نو په دې صورت کې به د هغه کوربتو به د چا په غاړه وي؟
دیوبل وزیر د کابینې په غاړه وي او د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ کابل کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت سره ملاقات لري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په کوم هدف کابل ته راځي؟
دا د دوه هیوادونو د اړیکې سیاسي او اقتصادي پیاوړتیا او د هیواد د ترقۍ لپاره بلله هم همکاري څرګندونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری و د دغه مسلې په اړه نور جزئیات تاسو د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې هم لوستلای شئ. اسمو ویب سټ تورسی www.azadiradio.com. پر دغه ویب سټ باندې پر دغه مسله سربیره د افغانستان په اړه نور زیات مسایل هم تاسو لوستلای شئ او هم درس کولای شئ چې د ازادي رادیو پروګرامونه لایو واوري. او اوس به فرحي واد د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بدخشان ولایت په ارغشخوا ولسوالۍ کې 15 کوچنیان د لوږې له امله مړه شوي دي. نن غرمه مهال د خوست ښار د شروالي په مارکیټ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی مړ او یو بل ټپي شوی دی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان دولت له ټولو مخالفینو څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو پر دفترونه دي نورې حملې نه کوي. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید میر حسین موسوی پر ولسمشر محمود احمدی نژاد تور ولګوا چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه دروغ ویلی دي. د امریکا د جمهور رئیس د شمالي کوریا څخه د هغو خبرونو د خپرېدو په اړه چې وایي دوی امریکایي ژورنالیستان یې په 12 کاله بند محکوم کړي دي ژوره اندېښنه وښودله. او د لبنان د لویدیځ پلوي ائتلاف مشر سعد حریری نن د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د ایران پلوي حزب الله ګوند په وړاندې خپل بریالیتوب اعلان کړ.
د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې ورسته بعد ازادي د رادیو څخه تاسو ته زمامینه سیمه پروګرام واوري او همدارس پېښور د پېښور د قسطنې له بازار به واوري چې په دغه شهر کې وایي د پخوا په شان ګڼه ګوڼه نسته او په دغه تاریخي بازار کې اوس خلک اغه سینه ګرځي لکه څنګه چې به پخوا و. د دغو مسایلو څخه مخکې د تخار د رستاق له ولسوالۍ رپورټ لرو چې وایي هلته سیلونه راغلي دي او زیات شمېر کورنیو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولي دي.
د تخار ولایت له رستاق ولسوالۍ څخه را رسیدلي رپورټونه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې یک شنبه له غرمې وروسته د 2 بجو په شاوخوا کې په یو شدید طوفان پسې سخت باران چې ګلې هم ورسره ملګري وراوه ورېد چې لامل یې سیلابونه جاری او زیاته ځاني او مالی خساره یې واړوله. د دغه ولسوالۍ څخه د تخار په ولایتي شورا کې د خلکو یو تن وکیل عین الدین ازادۍ رادیو ته د تلیفون په کرخه کې د دې پیښې په تایید وایي چې په دغو سیلابونو کې برسیره پر دې چې په سلګونو جریبه کرل شوي فصلونه او په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د رستاق مواصلاتي لارې یې له منځه وړي دي، بلکې د لسو دولسو کالو په عمر شپږ تنه ماشومان چې په غرنیو سیمو کې په چوپاني لګیا وو سیلاب وړي دي. لکه چې وایي تر اوسه پورې چې زه معلومات لرم 15 تنه ماشومان سیلاب وړي دي چې تر اوسه هم د 2 تنو جسدونه نه دي میندل شوي او په دې سربیره 2 موټر هم له درېورانو سره سیلاب وړي دي. د رستاق ولسوال زیاتوي چې د دغو ورښتونو له امله د کوکچې د سیند پاسه د بیګم پلنه نیولې د رستاق تر مرکز پورې 4-5 کیلومتره لاره هم سیلاب ورانه کړې ده چې له امله یې دغې ولسوالۍ ته ورتلونکي ترانسپورټي وسایل بالکل بند شوي دي. دای وایي کچیر دغه لاره چې په واقعیت کې د ماورای کوکچې د شپږو ولسوالیو لاره ده ژر ونه رغول شي، دا احتمال شته چې د یوې اونۍ په دننه کې د ارتزاقي موادو په نرخونو کې جوت لوړوالی رامنځته شي. خارجي او نورو همکارو مؤسسو ته زموږ پیشنهاد دا دی له دې امله چې سیلابونو سږکال ډېرې ورانۍ کړې دي، نه استنادي دیوالونه پریښي دي او نه کښت او زراعت بې داغه پریښی دی. په تیره بیا چې د شپږو ولسوالیو مواصلاتي لاره یې بنده کړې ده غواړو چې ډېر ژر مرستې ته راودانګي او تر ټولو دمخه د دغې لارې په رغولو پیل وکړي.
د رستاق له ولسوالۍ څخه مو د سیلونو رپورټ واورید. آیا په لویدیځ کې د یو ښه مسلمان په توګه ژوند ممکن دی؟ په دې اړه یو جالب مطلب ستا ازادي راډیو د ویب سایټ پر پښتو پاڼه باندې آنلاین سوی تاسو کولای سئ چې ویلولې د ازادي راډیو د ویب سایټ آدرس دی www.azadiradio.com. او راځو پېښور ته د ازادي راډیو خبريال د قصخاني بازار ته تللی او له هغه ځایه د قصخاني د بازار په اوسنی وضعیت باندې رپورت لري. په دغه بازار کې د جون د میاشتې پر 28 نیټه په انتحاري حمله کې لسهاو کسان ووژل شول او زخمیان شول. رپورټونه وایي چې په دغه بازار کې تر 14 او بې امنیتۍ وروسته اوس هغه سي ګڼګونه نسته لکه څنګه چې په خوابه د قصخانې اله تاریخي بازار د ازادي راډیو خبريال.
په کیسه خوانې بازار کې د ورستیو 14 نه پس یو مرموزه ویره خوره شوې ده. بازار خالی خالی، ماحول خفه خفه او خلک ویریدلی ویریدلی ښکاری. هر انسان بل ته د شک په سترګو ګوري او فکر کوي چې دا ځان وژن کې بمبار دی او ځان لوزوي. دا بے باوري د ورستیو خنړیو 14 نه پس پیدا شوې دي. سینما سرک د کیسه خوانې د کابلۍ بازار یو جالب ځای و. په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ځکه دلته درې سینماګانې او د موزیک بېشمېره دوکانونه یو بل ته مخامخ تر سترګو کېدل او تا به فکر کولو چې د یو بل سره سترګې جنګوي. خو د مئی د میاشتې په 22مه د تصویر محل سینما په وړاندې او د مئی په 23مه په کباړي بازار کې د پرله پسې 14 نه پس ویرې او اندېښنو د خلکو مخه ډبه کړې سودی تاریخي بازار ته مخه وکړي. خو مبین ماما بیا راته ډیر زړه وخت کرا شو. د عین په هماغه ځای کې سپلای ګنډي چې څو ورځې وړاندې پکې یو خنړی 14 نه شوي. د تصویر محل سینما په وړاندې ناس مبین ماما اوس هم په منتظرو سترګو د خلکو پخو ته ګوري او ګردوهلې سپلای لټوي. خو وای اوس ډیر کم خلک د خار دې سنډې ته مخه کوي.
اوریدونکو موږ سره د کیسه خوانې په هماغه سیمه کې چې څو ورځې وړاندې 14 نه شوي وای او ماما ناسته د سره خبرې کوي. ستاسو نوم څه دی؟
مبین ماما.
مبین ماما څه کار کوي دلته؟
ولی نمونه
سده ولی دل خپل راته وای کا
بس دامه ولی د جی دغل دی غرب تیر شو څوک مړ شو څوک پراتو بلارو کې او څوک څوک وتخ ته د حساب ونم
او دغه باوجود هم تر ازه مغزي کې کار کوي
څوک بچیم دی غریبیم د نو چې دا نو کو څوک
تاسو څه پیغام لره هغه خلکو ته چې داسې بمونه چوي؟
نو دا خو زیاته دی ظلم دی هر سړی سره زیاتی کېږي. څوک پلار رواني څوک هسپتال ته ځي څوک بیماری شابل سکاری بازار کې رواني بے فامه غرب شي ولګي مړ شي بیا پته هم نه چې دا کم دی دی کم تر بار راغی یو دوه زنانه مړې لګېدلې هغه هسپتال د ویوړې دا خو کور معلومای ډېر ټیم بب کې لګېدلې.
دوران ګل د چرګانو په کوڅه کې لتیرو اتو کلونو راځي کباب پخوي. هغه وایي اوس د کار او دندې مزه نشته ځکه چې د دومره ترسکون چپلی کباب پخوي خو اوس خوراک ته ډیر کم خلک دی خواته مخه کوي.
اوس څنګه خلک راضي کنه کباب ته؟
په خو باندې تاسو خو سم لګ دی راضي گزاره وال خلک راضي
خلک ډاری کی نه دما کو نه
یری کی ولې نه یری یری کی دا بار خلک به دما کو به شیدې خاطر لګ غبراوی کی خلک
شو کله کیږي چې کیسه خوانه کی دکان لري؟
زه نما کیږي لسته کله کیږي
او په خو کیسه خوانه څنګه اوس څنګه ده؟
په خو زمانه کې ابال ډیر و او لګ مدم شو یر دې دما کو د خاطر خلک یریږي نه راضي دې خاطر
تاسو کاروبار باندې څنګه تاثیر کړی؟
ډیر اثر په زموږ باندې روپیا کې سلور نه نشته دې وخت کې کاروبار خلک راځي نه سوداګر نه راځو اغل نه راځو دې خاطر ټول کار خراب کړی دی. موږ ناسو دکاندارانو موږ کار ناسو اته مالکان کریم نه پیرا کیږي کریم نه برابرې دي.
د کیسه خوانې بازار د کتابونو د چاپولو پلورلو او پیرودلو لپاره هم خلکو ته ځلېدلو.
دلته مطبعې د اخبارونو او مجلو دفترونه او د کمپوز او خطاطۍ دوکانونه هم په هر دوهم قدم کې لیدل کېدل. په ډکی نالبندی بازار کې د دانش نشریاتي موسسې مشر اسدالله دانش وای د کتاب چاپول خو په خپل ځای، خلک اوس دعا سلام او کیسو او بندرونو ته هم نه ورځي. حال دا چې یو وخت داسې نه و.
دانش صاحب، تاسو خو ډیر وخت نه په دې قصه خوانې بازار کې، د قصه خوانې د نن ورځې تصویر راته انځور کوي او څه یاد شته په خوانې ښایسته یادونه؟
ولې نه، قصه خوانې کې خو زمونږ تقریبا د اتلس نولس کالونه دلته کتابخانه وه، اوس مې د پنځه شپږ کال دلته نږدې دفتر دی او اوسېږم. مخکې به قصه خوانې کې چې کم خوند او کم هغه د دوی په اصطلاح کم رونق به و، هغه اوس بالکل نشته دی. واقعا پخوا ډیر ښایسته و، داسې مازیګری ډیر ښکلی و، ډیر خلک به لرې لرې ځایونه راتلل، دلته ډیر بیروبار به جوړ شو، ډیر خلک به دلته د شیر یخ دوکانونه او ګرمۍ کې او د شربت او جوس او دا دوکانونه باندې به ډیر بیروبار و. اوس هغه نشته دی. اوس تاسې باور وکړئ چې دا څو ورځې د هغه خیبر بازار د اخر سر نه بیا د قصه خانې تر اخر سر پورې چې تاسې ګورئ، نو ټول چا خبره چې شل کسان نم نه معلومیږي، اور څوک چیزی کار ته نو ډیر پمنډ ازیو پمنډ راوزی، ټول خلکو سره همدا سي را ده. اوس حالات ډیر داسې کڑکې چن معلومی.
په کیسه خوانې بازار کې د پښتو اول لاس سینمایي فلمونه په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کیږي. آینه، صابرینا، ارشد، تصویر محل، ناولټۍ او پکچر هاوس کې دا فلمونه اوس هم د خلکو انتظار باسي. خو آیا د تصویر محل د چاودنې نه پس به هم څوک دې ته زړه ښه کړي چې سینما ته ورشي؟ د محمد فهیم په نوم یو ځوان وای،
مخکې به دا بازار تود وو او ګرم به، ور سړی بدل تر راتلل پسغار د به راتلل دلته دې قصه خوانې بازار ته، د سیل ته پاره سینما ته به راتلل، دې فلمونو د کترو د خاطره. نو اوس نن سبا داسې حالت دی چې څوک راتلی هم نه شي دې بازار ته سینما. نو اوس ابله ورځ ده، اوس دا حالت ما په خپلو سترګو کتو چې هغلته مونږ زه خپله ولاړو ملته بازار کې وو، دا په سینما کې چې دا بم خلاص شو، نو دا زخمیان او دا بړي چې مونږ کتل، نو دا پخوا خو به مونږ ډېر په شوق راتو او فلمونه به مکتل. نو اوس نن سبا خو مونږ یریږو، مونږ خو په هغه طرف ویخي نه شوړلی.
په کیسه خوانې بازار کې په دفترونو او دوکانونو کې کارکونکي کسان وایي هر ورځ ورسره په کور کې د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول میرمنې جنگ کوي او ورته وایي چې دی خونړی بازار نه لاس واخلی او کار ته مه ورځئ. حاجی محمد عمر خیل هم یو له دا ډول کسانو څخه دی.
زه اوس هر وخت زه ځم چې دفتر نه وځم، کلمې خو حتمن په ځان باندې وایم، ځکه څه اعتبار چې دغسې کې بم چې وي هغلته چې وي هغلته چې، خو ډېره ویره یې خپره کړې دي بمونو، او خلک اوس ټول دومره وېرېدلي دي ولا ډېره زیاته په تشویش ده. او بل زه خو دا مشکل هم لرم چې زه خو له مور هم یو یم، نه ورونه لرم، له بل سي ډېره زیاته اندېښنه یې ټول کور راته. اندېښنه څه دي، ټولو خپلو خپلوان دلته هم سي ټلیفونونه کوي راته، او د کار د پرېښودلو خو تر اوسه نه دي راته ویلي، البته دې پام راته ډیر پام کوه بازار کې ډیر. مګر
دا اندېښنې یوازې د حاجی محمد عمر خیل د کورنۍ سره ملې نه دي، په هر کور کې هم دا لړۍ روانه ده. خلک د آرام او هوسا ژوندون په لټه دي، کوم چې اوس یو خوب دی، د انځر ګل دی، د هما سور دی چې څوک یې لاسته نشي راوړلی. حکومتي چارواکي هم د چا ویره نه شي کمولی، ځکه دوی هم وایي د دې مار اوده نه لري. ملک نوید د ایالت د امنی قومندان په وار وار ویلي دوی داسې ټکنالوژي نه لري چې پرې د ځانمرګو بریدونو مخه ونیسي. خو وخت ته چا انتظار نه باسي او تیریږي. آیا بیا به هم داسې وخت راشي چې سړی د سودا دپاره د کیسه خوانې بازار ته لاړ شي او د کیسه خوانې په رنګینیو کې ترې سودا هیره شي او د ځانه سره ووایي ما نه دې هیره کړه سودا د لیونۍ د پېښور کیسه خوانې؟
ملګری ملتونه وایي په سوات کې د تیرا د غرونو شاوخوا او د عمومي توګه په صوبه سرحد کې د بې امنیتۍ په خاطر میلیونونه کسان بې کوره سوي دي، او دا په نړۍ کې تر ټولو زیات اندازه خلک دي چې د جګړو په نتیجه کې بې کوره سوي. د نازیه اقبال سندره له ازادي راډیو در تخبریده د افغان خبریال عبدالسماد روحانی تلین په بیلابیلو ولایتونو کې ولمنځل سو. د تیر کال په همدې ورځو شپو کې وژل سوی و. د ژوند او کار په اړه د ازادي راډیو پر ویب سایټ باندې یو تحلیلي رپورت اوریدلی لوستلی سي. د ازادي راډیو ویب سایټ دی www.azadiradio.com او په دې اړه ځانګړی رپورت د سبا ورځې خبرونې ته پاتې سو. سبا سهار د 8 بجو خبرونه کې
زما سیما زما مینا ولاندی کوم کې صالحه اسافزی خالقی.
قدرمنو دوستانو السلام علیکم او د نن ورځې پروګرام ته مو هرکلی کوم. په تیرونه یو کې د سپین غره پر څوکه کې پرتی کورم ایجنسی نندره مو وکړه او د دې ښکلې او زړه راښکونکې سیمې په ځانګړتیاو وپوهیدو چې ډیرو دودونو یې په افغانستان کې د ننه له شتو دودونو سره توپیر درلود. خو په دې اونۍ کې د سپین غر له لوړې څخه ژورې ته راښکته کیږو. د شینوارو په چیراګام ولسوالیو او هغو نورو سیمو تیریږو چې د دې لوړ غره په لمن کې پرتې دي او د ننګرهار ګڼه ګوڼې ښار ته ځو. دلته هم نه تم کیږو، بلکې خپل سفر ته د کامې ولسوالۍ په لور دوام ورکوو او هلته مو د دې ولسوالۍ د کنداریانو د قریې په پاچایانو کلي کې سبحان الله شاکر کوربه ده. نوموړی دا محل د کندهار په پوهنتون کې د طب پوهنځي محصل ده. له ښاغلي شاکر سره هم د کامې پر ولسوالۍ ګرځو چې د کونړ څپانده سیندې د مځکو ترمنځ لکه د ونې ښاخونه خور ور پروت ده او هم د پاچایانو په کلي کې د خلکو د ژوند له کړوړو سره بلدیږو. د کامې ولسوالۍ شاوخوا ټیټ غرونه پراته دي چې د تیرو پاڼو لرونکو ونو په ځنګلونو پټ ده. په دې سیمه کې په ژمي او د پسرلي په پیل کې ډیر بارانونه اوري او همدا سبب دی چې دلته هوا معتدله وي. اوس چې د کامې ولسوالۍ ته رسېدلی یو، ښه به دا وي چې تر هر څه مخته سبحان الله شاکر د خپل کلي د بچې تسمې په اړه موږ ته ووایي چې ولې د پاچاهانو کلی، آیا کوم وخت دلته د وخت پاچاهان تم شوي ول او که کومه بله وجه لري؟
اصل منګه خپل سیدان یز منګه نیکونه د سیدان دلته دی د اغاز هب سو کې غغان بولی سو کې پچهان بولی تو کې سیدان بولی نو زکه په دی وجه باندې غیدو د سیدان او کلامانی مشهور شو زکه منګه نیک خپل سید میران نومیدو د غیدو لرونه ټول پچهان د کلا خپل غز منګه کلا چې د پچهان کلا په من مشهور
په کمی ولسوالی کې د پچهانو په کلا کې چې په خوانی نومې زړه کلا ده د افغانستان د تیرو دیشو کلنو په جنگ جګړو کې هم ویجاړه او خلکی کډه شي ویل. د پروګرام ملموي د کلا په بشپړ ډول نه وورنه شوی، خو له کډوالۍ څخه سیمې ته تر ستنېدو وروسته هغه پخوانۍ ښکلا او ښایست ورته نه و پاتې او دوی د دغه کلي په بیا رغونه کې ډېرې هڅې کړې. سبحان الله شاکر وایي که څه هم د دې کلا د خلکو شمیر لا ډېر نه دی او یوازې څو کورنۍ پکې اوسي، خو د پاچاهانو د کلا شاوخوا نور کلي هم پراته دي. خغلی شاکر د کامې ولسوالۍ په اړه هم په لنډه څرګندونه لري.
دې په اړه باندې ولازم چې دا وړ امریکایي بولي، په همدې خاطر بولي چې دا 250 کریې ده. نو د کلو نو په حساب باندې دغه هر کلی په ځای د کریې نوم دغه کېږي. فرض کړه موږ د کندارو کریې اوسېدونکي نو کلی پکې کم دي. زمونږ دا ولسوالۍ په خپله سرحدي ولسوالۍ ده، د کامې د ګوشتې لالپوري د 15 د مومند ولسوالۍ دي. نو دوی هغه غړي د انقلاب په وخت کې هغه مومند نه موږ هغه غړي مې دې غړي په حساب باندې نو دوی هغه طرف ته اوښتي وو. ډیر کورنۍ تر اوسه پورې زمونږ خپل خپلوان ډیر نږدې زمونږ د کلی زمونږ د کورونو خلک تر اوسه پورې هغه طرف ته دي. یعنی که هجرت بولي څوک که یا د هماغه سینې په حساب باندې اوس خپل مېشت شوي ځینې دي، خیر د دې ځینه خو منکر نه دي. نو د مخکې په نسبت باندې هوا طبعا د انسان دا طبیعي پدیده ده، نفوس یې ډېر زیات شوی دی د مخکې په نسبت.
سبحان الله شاکر زما سیمې زما مینې پروګرام میلمه ده چې د کنداریانو په قریه کې د پاچایانو د کلی په هکله معلومات راکوي چې د مراد علي لیسه هم هلته ده. دی وایي د کامې ولسوالۍ یو لور ته د یلغار مځکې یا د مراد علي کلی، د جنوب خواته یې د کندو قریه او لویدیځ ته د انګورو بنډه پرته ده. نوموړی زیاتوي د کامې په ولسوالۍ کې څو غرونه او غونډۍ هم شته چې یوې ته د شینکۍ غونډۍ وایي او د کامې ختیځ لور ته پرته ده. خو نور مځکې اواری دي او په تاریخي لیکنو کې د ولسوالۍ د ننګرهار د ګودام په نامه هم نومول شوې ده. ښاغلی شاکر زیاتوي لدی عمل چی د کونړ سیم د دی ولسوالی په مختلفو سیمو غزیدل ده کیدای شي چې د ښه حاصلات د کونړ سیند د اوبو له برکت وي. د نورو حاصلاتو او د خلکو د بوختیو په حق له تاسو وایي
که زما کده غلې ګودام پر مې دی کی ټول د فصلونو غنم جوار خصوصا د کامې ولسوالی غنی دب کې ډیر زیات کیږي او قسمه قسم فصلونه چې د څومره نه کې غنم دی که جوار دی که وربشې دی که پومبه ده ټول بکی کیږي او تقریبا په کال کې څو فصلونه دینه غسل کیږي. بزګران یا کام کسان د قانون چې غیل تب کرنه باندې غدي نو واقع نه د کلی او د اطراف خلک ټول په بزګری کارون باندې خپل
خلک شاکر زیاتوی د کامی ولسوالی او د کندارینو د قریه د خلکو اقتصادي ژوند ډیر ښه ده. د کونړ سپان د سیند د دویم ځکه خړوبوي او خه کرنیز حاصلات ترې اخلي نو دا هم د دې سبب کیږي چې د سیمې یو شمیر خلک په کرنه بوخت وي خو زیاتره یې له زده کړو سره ډېره مینه لري.
علم او د سواد په لحاظ باندې د ننګرهار په ولایت کې په خپل د کامی ولسوالۍ چې دغه ډېر نوم لري په حساب نو واقع نه د کلي او د اطرافو خلک ټول په بزګری کارون باندې اخته دي او نور کسان په حساب باندې اداري چارو کې خپل بخش بخش مسؤول دي.
د ننګرهار د کامی حاصلخیزه او له کرنیز پلوه بسیا ولسوالۍ چې د کونړ سپان سیندې هم له منځه تیریږي اوسیدونکي له یو بل سره ډېرې خوږې او نږدې اړیکې لري چې کامی مشران هم د دغو ښو اړیکو او د خلکو ترمنځ د ستونزو په حل کې مهم رول لري. له سبحان الله شاکر څخه د دوی د خلکو د ښو اړیکو په اړه اورو.
زمونږ هم دغه طرفونه چې دی د مومندو غټ قوم دی د دوی د ټول مشکلات ټول شخړې ټول که خادي که هر څه مشکلات دي البته خادي خو خیر مشکله نه ده خو په حساب د دې لانجو کې هر وطن او هر ځای د لانجو نه خالی نه دي. قوم مشران دي په حساب زمونږ د کلی هر کلی او هر قریه ځان ته ملک لري به د ولسوالۍ په سطح باندې به ټول مشر ملک دي د ټول سره ټولېږي چې مجموعي څه مشکل هغه پریکړه کوي او هغه مشکل لري.
زمنګ ته پروګرام د میلمه خغلی شاکر په وینا د کمی په ولسوالۍ کې د بیا رغونې په برخه کې د سړک ستونزه تر ډیره حل شوې ده ځکه سړک اوس پوښ شوې ده خو وايي سربیره په دې چې په کمی ولسوالۍ کې د په اند کافي ښوونځي شته بیا هم خلک د زده کړې لیول دي نو په سیمه کې د نورو ښوونځیو او د برېښنا د هغه بند د جوړېدو غوښتنه کوي چې دولتي مقامات ورسره ژمنه کړې ده.
زمونږ سیمه چې د پیسې باندې د سړک د نشټوالي په وجه باندې الحمدلله اوس د سړک د پخېدو حالت کې تقریبا ډېره برخه پخې شوې ده. سره د دې چې سلور لسی او د لسونه زیاتې ابتدایي او منځنۍ ښوونځي لري مګر بیا هم خپل ورغلم د کلی خون عالی لیسه چې مرکزی لیسه ده تقریبا د 2000 نه ډېر تعداد زیاتې په دایو لیسه کې په دایو یعنی ولسوالۍ کې دومره لیسو سره سره هم نو دا د دې یوازینې شوق ته په حساب د تعلیم سره نو په هغه یو لیسه کې دوه وخته درې وخته درسونه ویل کیږي نو که زه د سوی مچر نور لیسې او نور مکتبونه مې نه زیات ولیا ته حق ته نور ولسوالۍ کې چې هغه یې باید په پام کې ونیول شي. خو یوازینې مشکل چې موږ د برق دی البته په غونډه افغانستان کې په خپل د کونړ په برېښنا بند باندې سوزل په پچا کې هم راوتلې ده چې اولنې بند کې چیرته په افغانستان کې الله رضا و جوړېدون هغه به د کامی بندي چې دا به جوړېږي خو بس دې ته اوس منتظر چې الله تعالی په خیر دا کار شروع کړي نه یوازې د کامی ولسوالۍ بلکې شاوخوا د ننګرهار سو ولسوالۍ نه په خپل کونړ غټ ولایت هغه هم د دغه برق نه برخمن شي.
د کامی ولسوالۍ په خپلې غې کې ډېر پیژندل شوي او تاریخي بچیان هم روزلي. ښاغلی شاکر د خپلې سیمې د پخوانیو او اوسنیو سیاسي پیژندل شویو او ادبي شخصیتونو یو په یو یادونه کوي.
د پخوانی کسان نه خو یو د ټول نه مهم جنې وازی د کامی ولسوالۍ بلکې زموږ د ټولو افغانانو یو ویاړ هغه موسی شفیق وو چې وزیر اعظم د داود خان په وخت کې پاتې شوی او ډېرې لاسته راوړنې نه لرلې. د ایران سره د هلمند اوبو مشکلو چې دی حل کړل او په کتابونو کې نوم ولیکل شو واقعا غټې لاسته راوړنې ولرلې. بل د ختیځ پاکستان سره بعضې مناطقو باندې د ستونزو په حل کې چې د اقدام کوو وخت ډېر کم و دوه میاشتې تقریبا د دغه وکړل بیا وفات شو نو دا نور هم داسې کسان وو. موسی شفیق واقعا هغه یو ستوری و چې ډېر کم وخت په هر په اسمان وځلېد او ډېرې غټې لاسته راوړنې ولرلې. او په ژوندیو کسانو کې د اسف صاحب سمیم چې زموږ ټولو پښتنو ویاړ دی او فلادا نورالحبیب نثار صاحب چې زمونږ په حساب هغه ادبي ستوري دي او زمونږ د پښتو پر ژوند کولو کې واقعا ډېر ګامونه اخیستي دي. ولادي د توفیق ورکړي تر څو د پښتو په بیا ژوند کولو دغې په پېژندلو کې دغې پښتنو افغانستان ته نور خدمت وکړي.
د ننګرهار ولایت ښکلي کامی ولسوالۍ چې ښې او حاصلخیزې ځمکې لري خلک یې د اخترونو او نورې ورځې هم په ډېرې خوښۍ سره لمانځي. د کامی ولسوالۍ او د کندارینو په قریه کې د پاچایانو د کلی اخترونو د دودونو په حق له باور وچی د دوی دودونه د افغانستان د نورو سیمو سره څه توپیر لري.
نارینه په خپل کې سره مبارکینه د اختر نه کوي، مومن د اختر منځنه بعد نارینه سره مبارکینه کوي، او د زنانو په حساب په کور کې کانا یا دی یا بابای نو دا غوي د مبارکۍ د پاره ما غشاو خو نږدې خپلوان وسی خورینه شربت نږدې ورسره راتي هغه د سحر چې اندل تراوړي خپل لغې تر یاد لار په حساب یاد ماما د یاد دی یاد نه یاد دی سره عمل ته یو ځکه چې د اختر مبارکۍ په شکل منځونه وشي نارینه به هغه د ټول ازي خپل خپلوانو سره هم د سي په حساب د لې شکل بنځي هغه د سره چینس کی ډوړې ورسره خو بیا مو درې مرز دغه طرفینو یاد هغه لرو خپلوان د پاره چورنه د دین لري دي هغه ته به ورزي او خپل اخترونه سره راوکی.
زمونږ د خبرونه ملما سبحان الله شاکر د اخترونو د ورځو د دودونو ترڅنګ په خپل سیمه کې د نور ورځو د منځلو په اړه هم څرګندونه لري چې وای د کمی اوسیدونکو د نوي کال یا نوروز د ورځې د منځلو لپاره ځانګړي مراسم نه لري، خو د دې پر ځای نورې خاصې ورځې لمانځي. په دې اړه چې دا ځانګړي ورځې کومې دي د خغلی شاکر څرګندونه اورو.
دولسم اخره خوري بولی او د بارات شپه چې خیراتونه پکېږي او د نوروز په اړه باندې د سه خاص زمنګ په اطراف یې ژوند دی، نو د نوروز منځ یعنی ډیر خلک دي چې هغه کې پیژنې هم خو البته هغه د منځ نه چې د نوروز لوس شد د یعنی حرام د پیسې باندې د منځ له ماغه دوه اختر ورځې چې باید ول منځ شي د خوخي ورځې دی او د نور ورځې چې د بارات شولای یا خیره خور یا دولسمه نو دی باندې خیراتونه کیږي او جمعتون ته استل کیږي.
دوت پر موضوع پات کیګو او د باورو چې د کمی ولسوالي خلک خپل ودونه څه ډول تر سره کوي.
دو ودونه پاړه باندې ټول پښتانه سره ډیر مره خاص فرق نه لري، په دو کوژدنې څخه ورسته یو غټ فرق دی، یو غټ ریواج دی زموږ په باندې چې تاسو پر چواد کیږي کوژدنه چې وشول نه دغه پوری هر کال په دغه هر اختر کې او بیا د براتو په نصیب دی کې سر کور په حساب باندې خپلې ان ګور دی دا برخه وړل کیږي، ان دغه مکمله ده د غړو د ورجو د پوری د هر څه په شمول باندې نو بختور هغه چې د کوژن روسته زر واده وکړي د ولور حساب چې شي نو د زمنګ په اطراف کې خصوصا زمنګ په دغه ولس کې د ولور هیڅ دغه نشته دی، یعنی هغه لکونه پیسې چې زمنګ په نور سیمو کې د افغانستان یا په پښتنو دغه دی په دې کې نشته چې د لکونه پیسې یو ماغه مهر شرعي انداز لري او هغه ډیره کم اندازه ده، او د ودونو په اړه دغه چې اول ورځ باندې د دغه واده شپه چې موږ یو رئیس بولو د کور زنانا د یو ډلې نانی نو سره زی عمل تناوی په حساب هغه د څنګهروي به سهار کې د دولس یا غمغه وخت ورته ټکړی مغه باندې په کور کې د شاوی موږ بولو د واده زلمه د په کور کې خوړه ورکول کیږي ټول خپل خپلوان راځي، البته طرفي ودونه دي هر څوک په حساب راتللی شي، اوس دغه ودونه دغه خوخی چې د غزمنګ طرفي ژوند کوي د رستورانتونو سره ډېر غړي وړي کړي نه پکې هغه سره سمونه منزل کیږي چې په اطراف کې اوس موږ سره په خپل جلال آباد خار ته نږدې ده، نو اکثریت خلک اوس کار څومره غریب هم وي د یو رواج ګرځېدلې دي چې هغه طرفي ودونه نه کوي، نو ټول خلک په حساب اقتصادي لحاظ باندې هم په ټول کې ودونه کوي، زمونږ طرفونو ته خو داسې خاصا تن خو نه کوي، خو ولې نه دا نظر د خلکو رفیقانو انډیوالانو پوری زمونږ په وطن کې په حساب باندې پام سره د کندهار د پکتیا خلک اتن کې نوم لري، نو که انډیوالانی راځي کې زمونږ خلک چې هغه داسې خاص
لرغونی آثار چې د هر هیواد او سیمې تاریخي ویاړ ده او د یو هیواد او د هغه د وګړو د هویت او تاریخي لرغونتوب نخیوي، د پروګرام وروستۍ برخه مو د لرغونو آثارو په معلوماتو رنگینه کړي او په کمی ولسوالۍ کې به د وی ډیری پیژندل شوی تاریخي غونډې په حق له د خغلی شاکر معلومات وورو.
یار دسی خاص تاریخی سیمه خپل دسی خاص زیارت یاد غاز ما په ذهن ناراضی خوشنکی غونډی بولی چې ډیره په خانی په خپل د انقلاب په وخت کې د ډیر نوم پیدا کړي وو، په مثله سمرخیلو جنگ چې په ننګرهار کې نوم درلود د جهاد په وخت کې دغه شنکی غونډی نه باندې موږ په حساب یو دسی پوسټ کې پرتاو چې په تاریخونو کې د معاصر تاریخ افغانستان یو کتاب دی په دې کې هم دغه نوم نه یادونه شوې ده چې د شنکی غونډی یعنی هیڅ نه معاصره کېدل هغه کده پوښته و او د کیغه مخالف حاکم نو پر سختي باندې ونی ولا نو څنګه می درلود د بخارا هیڅ شونکی غونډې بل نه نور د خاص تاریخي اثر زما په ذهن نه راځي.
زما سیمه زما مینا پروګرام ګرانو مینوالو ک غوړی چې د خپل کلیو او باندې په حق له خپل معلومات لمن سره شریک کړي، زمنګ د غکسبتون کی ټلیفون شمیره لزان سره یاداشت کړي 00 3 2 1 2 1 5 تاسو په خپل پیغام کې کولای شئ خپل نوم او د ټلیفون شمیره زموږ سره ثبت کړئ موږ به له تاسو سره په خپل وخت تماس ونیسو. له مینې مو ډیره مننه چې د کامې ولسوالۍ او د پاچایانو د کلي ننداره مو راسره وکړه. اوس هم په همدې ځای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بلې اونۍ مو په پاکه لاس پرم.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 14 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز